مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر نه بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سحر نه خبرونه خیرکلی ویم. نن د ګل ورځ دا او د 2014 میلادي کال د فروری د میاشتې 23 نیټه ده. په خبرونه کې حال درکو طالبانو سره د خبرو پاړه د عوامي نشرګون د یو مشر د تازه سرګندونو په بلوچستان کې د پولیو پر ضد د کمپاین او دا به هم واورئ چې په غازی آباد کې افغان سرتیری څنګه وژل شو. د سیمې نړۍ نور راپورونه هم لرو. خوړمبې د بوریوال کاکړنه د دې وخت خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر میا افتخار حسین وای پاکستان دی د طالبانو پر ضد کلک ځوابي عملیات وکړي. د افغانستان د کونړ والي شجاع الملک جلال وای د ملي اردو پر آرامځای د برید د 303 افغان عسکرو او پاکستاني طالبانو جوړ کړي وو. او په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر میا افتخار حسین وای د پاکستان حکومت چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کومه پروسه روانه کړې ده هغه دوی ته د منلو وړ نه ده. د خیبر پښتونخوا په منګوره کې د یک شنبه په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال میا افتخار حسین وویل
نه مشر معلوم دی نه اونرشپ معلوم دی او نه پکې سنجیدګي ښکاری. موږ د مذاکراتو مخالف نیو خو د مذاکراتو په نوم د قوم سره لوبې کول او د قوم جون سره لوبې کول د دې اجازه مونږ چاله نشو ورکولې. عیني ذمہ داری به پوره کوي چې کای کاروي کوي حکومت له پکارې چې دغه خلاف سخته کاروي وکړي.
میا افتخار حسین وویل چې د پاکستان په پارلمان کې داسې خلک شته چې د په وینا د وسلوالو طالبانو مرسته کوي. د افغانستان د کونړ والي شجاع الملک جلال وای په غازی آباد کې د ملي اردو پر آرامځای د برید د 303 افغان عسکرو او پاکستانی طالبانو جوړ کړی و. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلو چې د ملي اردو یو وشت عسكر له طالبانو سره له شپږ ساعتن شته وروسته وژل شوې ده. خو د کونړ ولایت والي شجاع الملک جلال وای د ملي اردو درو سرتیرو طالبانو ته دا امکان برابر کړ چې پوځي اډې ته ورننوځي.
زنه پویګم زمونږ استخباراتو ولې دا مسله نه د کشف کړي چې د شپې په درینی مو بجو همغه کسان پیره ولاړو او یو بل پیرادار چې له دوی سره شریک نه وو هغه شهید کړي او مخالفینو ته موقع برابر کړي چې ټولي او قرارګاه ته ورننه نوځي.
ولسمشر حامد کرزی دا پیشه په کلکه غندلې. د نوموړي د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر کرزی د ملي اردو د عسکرو دی وجنې ته په اشاره سره یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د تراګرو د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره دی جدي ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د ترهګرۍ له امله تر اوسه شاوخوا 950 سکولونه زیانمن شوي دي. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف د یک شنبه په ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړه. محمد عاطف وویل چې د وران شوو سکولونو لوی برخه بیرته رغول شوې ده.
تقریبا 750 سکول ډیمیج شوي او باقي کې 650 تقریبا واپس سو کښتل شوي دي. سو خو چې پاتې دي چې الله تعالی دا هم چې الله دا شي کې نور خو دې کې نور ډیمیج نشي.
محمد عاطف وویل د سکولونو ورانونکي هغه خلک دي څوک چې د د په وینا د پاکستان دشمنان دي او د ولس راتلونکي په تیار کې غواړي. د پاکستان د اف سی ځواک چارواکي وایي چې دوی د بلوچستان د تربت په چاري سر سیمه کې 15 بلوچ وسلوال وشل دي. له مشال رادیو سره په خبرو کې د اف سی ځواک چارواکو وویل چې د پېښه تیر شپه شاوخوا 10 بجې هغه مهال رامنځته شو چې پر موټر سایکل سپرو دي 15 وسلوالو پر دوی برید وکړ او دوی په ځوابي ډزو کې ټول وشل. خو د بلوچ وسلوالو ډله له خاطر اوسه په دیاړه سن دي ویل سوي. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنۍ مهم پیلېږي. د صحت صوبایي سیکرټري صبور کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې مهم د ترسره کولو لپاره 6000 ډلې جوړې کړې دي. د صبور کاکړ په وینا د 6000 ډلې به په دې درو ورځو کې د صوبې شاوخوا 200,000 ماشومانو ته د ګزړن یا پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکړي. د ناروی حکومت وایي چې دوی به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بورګې برندې تیر ورځ وویل چې هیواد به د افغانستان له بیا رغونې او پرمختګ سره مرستې جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې بورګې برندې په کابل کې له خپل افغان سیال زرار احمد مقبل عثماني سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. د عراق په بیلابیلو برخو کې تیر ورځ په بمی بریدونو او وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د عراقي چارواکو په وینا تر ټولو خونړۍ پیښه په شمال کې پراته بیجی ښار ته نږدې شوې چې وسلوالو د پولیسو پر یو قطار برید کړی او درې پولیس او څلور بندیان وژل دي. د بغداد په ختیځ کې په صدر سیمه کې یوې موټربم چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلې او ګڼ شمېر نور ژوبل کړي دي. پولیس وایي د بغداد د شمال په وزیریه سیمه کې هم په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سوی بم چاودنې له کبله لږ تر لږه 3 عام کسان وژل شوي او 12 نور ټپي شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره کیټن ایشټن نن یوکراین ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له مهمو سیاستوالو سره وګوري. د میرمن ایشټن لخوا په خپره سوي بیان کې ویل شوي چې دا به په پلازمینه کیف کې له مهمو مشرانو سره وګوري او د یوکراین سیاسي بحران ته د دوامدار حل لټولو او د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره د ګامونو په برخه کې به د اروپایي ټولنې د ملاتړ په اړه بحثونه ورسره وکړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا، امید لرو چې روغ جوړ او خوشاله به یې. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلې او کتلې شئ. د عوامي نشترګونی او مرکزی مشر او پخوانی وزیر میا افتخار حسین ویلی دی طالبانو سره مذاکرات بې معنی دي او دوی ته د منلو وړ نه دي.
موږ د مذاکراتو مخالف نیو، خو د مذاکراتو په نوم د قوم سره لوبې کول او د قوم جون سره لوبې کول د دې اجازه موږ چاله نشو ورکولې.
افغانستان په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د نوبې سترو لپاره ورسره کلکه همکاري وکړي. یو افغان کارپو وایي
سازی غنور ملکو ته هم د خپل بچانو په خاطر جواب ورکو چې ورور ادلاس یو بل ځای پیدا کړه. موږ ته د عرب ترهګر او د چینیا ترهګر او د چین ترهګر راوړي. دلته دلته د پاکستانی بچی کې مري، هلته د افغان بچی مري.
او سیمه کې د ترهګرو بریدونو لړۍ هنرمندان د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کړی دي.
د سوچ په مخ کې خو پروګرامونه موږ هر چیرته تلو، اطراف ته بم تلو، بازار کې بم تلو. د مو مینوال هو سمشته خو ولې چې وخت شریعت خراب دی نو ارزه ته موږ وزله نه خکو.
د پاکستان افغانستان سیمه ورنه نور راپورونو تفسیری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوردونکو د خبرونه په لومبه برخه کې سیمه کې موجود د خپل همکارانو سره خبرې کوو، دا غی نه تازه معلومات اخلو. ورجو بلوچستان تال ته دوا مهم پیخې په تربت کې د ملیشیا ځواکونو په قافله باندې برید او بیا په ځوابي ډزو کې د 15 برید کوونکو د وجل کېدو ادعا. د غشن په بلوچستان اکثر سیمو کې د پولیو درې ورځنی کمپاین هم د نن نه پیلېږي. په دغه اړه به د خپل همکار سره خبرې کوو. خو لومبی اردو اسلام آباد ته، اسلام آباد کې نه خبر دادی چې نن دغلته د سینیټ او قومي اسمبلی غونډه کیږي. په دغه غونډه کې څه خبرې کیږي زموږ همکار ومونه معلومات راکړي. ملګری ستړي مشي، ته په خیر؟ سلامونه.
جی شاهین صاحب، ډیر مننه. وعلیکم السلام.
ملګری نن د قومي اسمبلی او سینیټ غونډه کیږي، څه ایجنډا ده دغه غونډې، څه موضوعاتو باندې به خبرې کیږي؟
جی شاهینا نن ماسپخین دغه دوانه غونډه را بل شوې دي او په دې کې د نور چارو نه سربېره لکه دې کې د اقتصاد او د معیشت په حواله سره مختلف تجاویز راځي او پاغه وباس کیږي د غرنګ د ګیس او د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره چې کم قانون سازي ده نو هغه بل به هم ایوان ته راځي. خو ور سره تر ټولو مهمه خبر چې کومه د طالبانو او د حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل روان دی، بیا په دغه عمل دوران چې کم د دوانو ډلو لخوا د طاقت استعمال شوې دي نو په دغه باندې بیا خصوصا د حکومت د طرفه چې کم دی تیرو څو ورځو کې پر لپسې هوایي بریدونه شوې دي د پټنځایونو باندې د ترهګرو، نو د هغې په هکله مختلف چې کم سیاسي ګوندونه دي یا د هغې غړي دي نو هغه دا خبره کوي چې حکومت دوی په اعتماد کې نه دي اغستي، نو په دغه چارو باندې چې کم اوسه پورې مذاکرات شوي دي د هغې وروستو کم صورت حال جوړ شو او اوس د حکومت سره حکمت عملي ده، نو په دغه باندې به ټول چې کم څونه سیاسي ګوندونه دي د هغې پارلماني غړي او لیډران هغه به په اعتماد کې اخلي. ور سره چې کم عملیات شروع دي نو په دې کې په کراچۍ کې او په لاهور کې په خپله د تحریک انصاف ګوند غړو هم د فوج په ملاتړ کې او د هغې په حمایت کې یو جلوس وکړ، دغه رنګ په کراچۍ کې هم او د مختلفو سیاسي ګوندونو لکه د عوامي نېشنل پارټي او دغه رنګ د پیپلز ګوند لخوا هم د فوج سره د خواخوږي او د هغې د همدردۍ او د ملاتړ او د مرستې بیانونه راځي او ویلي کېږي چې دا یو ښه عمل دی او دی به فوج سره په هر ډګر باندې اوږه په اوږه ولاړي. جی
ډېره مننه کوم، خو ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو دا
اردن گزو بلوچستان تا بلوچستان کی نند پولیو پر ضد کمپاین شروع کی گی او دا شانتی په تربت کې د ملیشیا ځواکونو په قافله برید شوې ده. زموږ همکار سره ټلیفون پر خدمت ملګری ستړي مشه ته هم سهار ده په خیر.
سلامونه بنارې سب پاستا او هم د بشال ټول اردن کو ته سلامونه.
ډیر مننه ملګری. لومبي خوم خبر کچې دا په تربت کې د ملیشیا ځواکونو په قافله باندې برید شوې ده، څه تفصيلات دي؟
شاهین دا چې د تربت چارې سیمه ده چې هلته د ملیشا ځواکونو سرتیري دا کوي چې دوی د شپې د پاکستان په وخت نهه نیمې لس بجې د معمول په غزمه باندې بوختو د ملیشا ځواکونو سرتیري چې پرې په دریو موټر سایکل باندې پنځو وسلوالو برید کوونکو برید وکړ. لومړی په دوی باندې ډزې وکړې او تر هغه وروسته د ملیشا ځواکونو څخه خبره په ځوابي ډزو کې په دې برید کوونکو باندې چې ملیشا ځواکونو ځوابي ډزې وکړې نو په هغه کې پنځه واړه برید کوونکي وژل شوي دي. ملیشا ځواکونو ادعا کوي چې دا پنځه واړه وسلوال برید کوونکي له بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډزو سره تعلق لري او دا پنځه واړه وژل دي، خو د دوی کوم سرتیري ته کوم دانی یا مالي زیان د دوی ډلې ته اوښتی نه دی. روز پورې آزاد سرچینو د دې تایید کړی نه دی او نه هم کومې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې لري د دې مسؤلیت قبل کړل دي چې دوی په دې باندې عام برید کوونکو برید وکړ. دا د ملیشا ځواکونو لخوا ادعا شوي ده چې په هغه کې ویل کېږي پنځه برید کوونکي چې دوی په خبره بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال دي د تربت په چارې سر کې هم پوهېږي دي.
او نن د بلوچستان په اکثر سیمو کې د پولیو د ورځنۍ کمپاین هم پیل کېږي، نو دې کمپاین کې څومره ماشومانو ته به دغه پولیو خطره ورکړي؟ جی
صحیح، د بلوچستان د کورنیو چارو بلکې د صحت د څانګې سیکرټري عبدالصبور کاکر وایي چې د بلوچستان په ټولو سیمو کې به هم نن له نن څخه له اوس څخه د درې ورځنۍ د پولیو کمپاین پیلېږي چې په هغه کې د ده په خبره تر 22,000 زیاتو د 15 کلو کم ماشومانو ته به د پولیو ناروغۍ ضد څاڅک ورکړل کېږي. د صبور کاکر په خبره په دې پولیو مهم کې به تر 6,000 زیاتې ډلې ټیمونه برخه اخلي چې د هغوی د امنیت لپاره خصوصي کامونه پورته کړي دي. په داسې حال کې مهم پایلې چې د پاکستان په اکثرو سیمو کې د پولیو په کارکوونکو ډلو باندې د وسلوالو لخوا بریدونه کېږي، نو د صبور کاکر په خبره کې دلته به د دوی د امنیت لپاره ښه ګامونه پورته شوي دي او تر څو په داسې د بدامنۍ کومه پېښه رامنځته شي. نو دا مهم به له نن څخه پیلېږي چې درې ورځې به دوام لري او د بلوچستان په ټولو بلوڅمیشتو په څلمیشتو سیمو کې به ماشومانو ته چې ما وویل تر 22,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅک ورکوي.
ډېره مننه کوم ملګري، یو ښه ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نشرګونی او مرکزی مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین په سواد کې وی خبري غونډه ته د وینا په وخت ویل دي چې حکومت د وسلوالو سره د خبرو اترو کوم عمل روان کړی دی، دا به معنی دی او دوی ته قبول نه دی او باید حکومت د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. نور حال په دغه راپور کې ورو
میا ابتخار حسین سوات منګوره کې خبریالانو ته یو غونډه کې ویل چې مرکزی حکومت د کوم خلقو سره په کوم خلقو د خبرو اترو عمل روان کړی دی هغه ټول بې معنی دي او دوی ته قبولی نه دي.
نن چې کوم دی د دې سر نه دی معلوم، د دې مطلب چې نه مشر معلوم دی نه اونرشپ معلوم دی او نه پکې سنجیدګي ښکاری. دا غي نه باوجود موږ د مذاکراتو مخالف نیو، خو د مذاکراتو په نوم د قوم سره لوبې کول او د قوم جون سره لوبې کول د دې اجازه موږ چاله نشو ورکولې. عیني ذمہ داری به پوره کوي چې کای کاروي کوي حکومت له پکارې چې دا غي خلاف سخته کاروي وکړي.
دوی زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو سره دوی هم خبرې اترې کړې وي، ولې هغه ذمہوار خلقو یعنی د حکومت لخوا ټاکلې شوی تنانو او بیا د وسلوالو طالبانو غړي هم با اختیار وو.
کله چې موږ مذاکرات کول نو موږ سره مذاکرات هغه خلکو کول چې دلته انوالو، یعنی موږ سره صوفی محمد صاحب کول نو هغه ډایرکټ دلته په مسالو کې هغه انوالو، دا هغه محمد علم صاحب او ورسره چې کم دینو دا هغه ترجمان هغه به موږ سره، او د فضل الله چې کم دینو محمود کمانډر او مسلم اغی به موږ سره کوم دی په مذاکراتو کې باقاعده ناستو او اغی به موږ سره مذاکرات کول. یا غزوان کمانډر چې کوم دی نو دا غی مطلب خاص الخاص سره جنگجو ای کمانډر اب موږ سره مذاکرات کول. نو زموږ مذاکرات د طالبانو د طرف نه هم معلوم خلکو او دا غی خلکو او د حکومت طرف نه معلومه او د حکومت خلکو، لہذا پای کې ډیره زیاته سنجیدګی و.
مې ابتخار حسین په دغه موقع تورونه اولګول چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې خپل عملیات جاری ساتلي دي، او دغه عملیات صرف په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې ټول ملک کې روان دي، ولې صوبایي او مرکزی حکومتونه پرې غلي دي او وسلوالو ته په پارلیمان کې ناس خلق مرستې ورکوي.
مشال ورو ته اوریدونکو راپور مورید هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د تیر څو میاشتو د پاکستان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لارې په هیواد کې د امن راوستلو حسیقی خو پختنه داده چې د وسلوالو طالبانو افرادی قوت څومره دی، چې د پاکستان غوند کې اټمی وسلرونکو هیواد هم ورسره جنگ نه بلکې صلح غواړي. د دې پختنه جواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر راپور ته وګورو.
د تیر یوې لسیزې نه د پاکستان په لکونو امنیتی سرتیری او نور ریاستی ادارې په دغه هیواد کې د وړو لویو وسلوالو ډلو سره جګړه کې بوخت دي. د دغه وسلوالو ډلو پر ضد په لسګونو واړه لوی عملیات هم شوي دي، خو د دې هر څه باوجود په عامه توګه په ټول پاکستان کې او خاصه توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو بریدونه دوام لري. د تیر کال د مئی د میاشتې د پارلماني ټاکنو نه پس د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې موجوده حکومت دغو طالبانو سره د خبرو اترو فیصله کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې په جدید وسله سنبال د دغه هیواد پیاوړی پوز ولې دغه وسلوالې ډلې د مینده نشي وړلې؟ آیا د دوی افرادی او مالی قوت د دغه هیواد د پوز نه زیات دی که څنګه؟ د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر داوړ وایي چې د په ذاتي توګه دغه پوښتنه د پاکستاني طالبانو د وجل شو مشرانو بیت الله محسود او حکیم الله محسود نه کړې وه، نو هغوی ورته د وسلوالو د شمیرې په اړه ویلي وو.
مخکې د حکیم الله محسود نه د بیت الله محسود کم لیډرشپ وو، نو هغه ټیم کې د خپل غا کړې وه، دوا کړې وه چې مونږ تعداد دیرشو زرو نه قبایلي لکو کې پورته لاړو. بیا د دې خپل تنظیم کار وي خپل تنظیم، نو دا کې بیا قسمه قسمه قوتونه سپورټ کوي، قسمه قسمه مالی خلک یې سپورټ کوي، قسمه قسمه خیراتي طبقې دي هغه سپورټ کوي، قسمه قسمه څوک په پښتونولي ولاړ وي سپورټ کوي، څوک په اسلام ولاړ وي سپورټ کوي.
خو په پېښور کې څېړونکي او خبریال مشتاق یوسفزی بیا د وسلوالو طالبانو شمېره کمه ښایي او زیاتوي چې دوی ته زیات طاقت د ناکامو پوځي عملیاتو لوجه هم ملاویږي.
نو په خپل ځان کې کمس کم څلور ورځې شپږ ورځې پورې به دوی تعداد وي چې تاسو کول لاغون کې خو دوی منظم جنگ سره هم نه کوي، کم چې دو ملکونه په خپل منځ کې کوي. دوی چې دوی خلاف چې کله کاروایي وشي د دوی غزې پرېږدي، دوی بل نښې ته لاړ شي. هغه دا څه پته چې پاکستان څه کوم وسایل نشته چې دوی په هر ځای کې خپل فوجي ودري خپله ملکه پولیس ودري، نو دا خلک د دغه نه پیدا والي دوی نورو علاقو ته لاړ شي، خاموشي اختیار کړي او چې کله بیا حالات کم شي بیا دوی کوریله جنګ شروع کړي.
دا چې آیا د پاکستاني طالبان لیکو کې په قبایلی سیمو کې میشتو د ټولو قبیلو خلک شامل دي او کنه، او دا د دغه وسلوالو ذاتی فیصله وا چې دوی سره مل شي. د باجوړ قبایلی سیمې یو قبایلی مشر ملک اتولا وایي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې شامل خلک په قبیلوي نه بلکې په ذاتی حیثیت شامل شوي دي، او زیاتوي چې دغه ټول خلک په علمي توګه ډیره کم په هلري.
هاسپټل کې لاړم ته پوسټ مې وکړ په ټولو کلو کې. نو چې ما څو کسان د ستاسو کلي کې ورکی غیر بھائی هغه په بچی دی که نه کنالټا ټول ټال ما داسې اووه نیمې شلې کسان حساب کړلو د مډول او واړه مامون د لوی مامون د او دا پنځوس هم پسې د چارمنګ او دا کمانګر او د عثمان خېل او سلاجان او کم دي خو نعمت الله ګروپ په کې دی پنځوس هم پسې ور واچول دوه سوه کسان مې حساب کړو ټول باجوړ.
دا چې تحریک طالبان پاکستان د خپلې وسله والې مبارزې لپاره مالي مرسته د کومو لارو ترلاسه کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرټري بریګیډیر محمود شاه وایي
اوسه پورې چې کومونو دي زیات چې خو خاص کر تحریک طالبان دي د القاعده لاندې کار کول او څه پیسې به هغوی ورکول او څه پیسې دي بار دس
کسو هم د تیرو څو ورځو نه د پاکستان ځمکني او هوایي ځواکونه دعوه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د پاکستاني طالبانو په ټنډرونو په نښه کړي او لسګونه وسله والې وجلي، خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې د تشدد لړۍ دوام لري.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د کنون ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو د پیښې په اړه نوي حقایق رابرسیره شوي دي. چارواکي وایي دریو سرتیرو چې د طالبانو سره لاس درلود له وسلوالو طالبانو او پاکستانیانو سره مرسته کړې وه، پاکستانی طالبانو سره مرسته کړې وه چې د ملي اردو قرارګاه ته ننوځي او د دوی ملګري همکاران ووژني. نور حال د احمد تکل پر راپور کې.
د کونړ والی په غازی آباد کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو طالبانو برید هغه دسیسه بولي چې د دریو افغان سرتیرو او پاکستانی طالبانو لخوا جوړه شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت له دې مخکې ویلي و چې د ملي اردو یویش سرتیری له طالبانو سره له شپږ ساعته نښتې وروسته وژل شوي. خو د کونړ والی شجاع الملک جلاله وایي چې د ملي اردو دریو سرتیرو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته دا امکان برابر کړ چې د ملي اردو قرارګاه ته ننوځي. کاغلی جلاله له دې دریو کسانو څخه د یو نوم قاری ولی او رحمان یادوي. د کونړ ولی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
مننه کوم چې استخباراتو مې مسله کش نه کړه.
زه نه پوهیږم زموږ استخباراتو ولې دا مسله نه ده کشف کړې چې د شپې په درې نیمو بجو هماغه کسان پیره ولاړ وو او یو بل پیرهدار چې له دوی سره شریک نه وو هغه یې شهید کړی او مخالفینو ته یې موقع برابره کړې چې ټولي او قرارګاه ته ورننوځي. د ملي اردو سرتیری چې ورخطا راویښ شوي ډزې یې کړي، د طالبانو یو تن یې وژلی او زموږ د ملي اردو شل سرتیری شهیدان شول. جلاله وایي چې په دې جریان کې یو افغان سرتیری په تیښته بریالی کیږي، د پیښې حال چارواکو ته رسوي او په دې پسې نور ځواکونه سیمې ته رسیږي او له طالبانو سره نښته کوي. د کونړ والی دا یادونه هم کوي چې په دې وخت کې افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ځواک د مرستې غوښتنه کوي خو هیڅ راز مرسته نه ورسره کیږي. د کونړ والی وایي افغان او پاکستانی طالبانو دواړو په دې حمله کې لاس درلود چې له برید وروسته د غازی آباد ولسوالۍ یوې سیمې ته تښتېدلي او د ملي اردو شپږ سرتیري هم له ځان سره بیولي دي.
افغان حکومت په کونړ کې د ملي اردو په سرتیرو وروستۍ ترهګر برید په کلکه غندلی او پر پاکستان یې غږ کړی دی چې د ترهګرو د زالو له منځه وړلو لپاره جدی اقداماتو ضرورت دی او په دې کې دی د افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه اړه د اسرائیل مومن راپور سره د نور تفصیله.
افغانستان پر پاکستان غږ کړی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې د افغانستان له حکومت سره په پیاوړې اراده جدي او واقعي همکاري وکړي او له ترهګرو د زالو په لمنځه وړلو کې په جدي اقداماتو لاس پورې کړي. پرون د افغانستان ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د افغانستان په کونړ کې د تیر خالی په ورځ د ملي اردو په پوستو باندې برید چې پکې نولس سرتیري وژل شوي په داسې حال کې ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي وو چې د پاکستان درویش عسکر د افغانستان پر ځمکه پاکستاني طالبانو وژلي دي. په کابل کې د دفاعي چارو کارپوه امرالله امان وایي باید چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره سیاستونه کول پرېږدي، پر خپلو ولسونو رحم وکړي او د ترګرۍ لمنځه وړلو لپاره صادقانه کوششونه وکړي.
افغانستان
هم متوجه د ترګلو ډلو سي او پاکستان هم د ترګلو ډلو سي او ورته چې ګټ عمل اپریشنونه په پلار باندې اچو او د دې غزالې په بندو په دې کې د موږ هیڅ لوري ګټ نهسته هغه ته ودونه چې دوی موږ ته راکړي وو او موږ دوی ته شاید نور ملکو سرمایه گذاري کړي راځي غو نور ملکو ته هم د خپل بچانو په خاطر ځواب ورکو چې ورور ادلاس یو بل ځای پیدا کړي موږ ته د عرب ترګر او د چینیا ترګر او د چین ترګر راوړي دلته دلته د پاکستاني بچي په کې مري او د افغان بچي مري راځي چې غوښ ته ځواب ورکړي
بیا په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي نه یوازې پاکستان او افغانستان بلکې د دې په خبره امریکا سعودي عرب او هندوستان او ایران ټول لره په ګډه د ترګری د لمن زوړلو لپاره یو تګلاره ټاکل پکار دی زما په خیال ټول هیوادونو لره یو کوټلی پلان جوړول پکار دی البته له دې سره سره هغه ټول هیوادونه چې په دې سیمه کې دي او کله دې سیمه بهر دي پکار چې له غیر ریاستي عناصرو لاس واخلي ځکه چې ټول وسله والې ډلې د سیمې د امن لپاره خې نه دي البته ټول هیوادونو لره د افغانستان په آبادۍ او ترقۍ کې همکاري کول پکار دي او که داسې نه کوي نو جنگ به وي او بربادي به وي
بربادی
خوب اسلام آباد کې کارپو حسن اسکری بیا پر دې نظر ده چې په سیمه کې هر یو هیواد لره د ترګرې د لمن زوړلو لپاره خپل خپل تګلاره جوړول پکار دي نړیوال پلان خو نشي جوړېدلی ځکه چې د غرب خپلې ګټې دي د سعودي عرب خپلې ګټې دي سعودي عرب د مذهبي انتها پسندو ډلو مرسته کوي باید چې د دا قسمه کارونو مخه ونیول شي دویمه دا چې هیوادونه له یو بل سره مرسته وکړي لکه امریکا د ټکنالوژۍ په برخه کې مرسته کولی شي همدارس پاکستان ایران او نور ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د خپل اثر قائمولو لپاره د یو بل سره سیالي ختمه کړي بل خو د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک بیا پر دې نظر دی
طالبانو چې تر څو په افغانستان کې دی دلته دی دلته خو خاص کر ډېر زیات واړواړو د پیری یو بل سره نتورکینګ دی ته نشي دی او افغانستان سره او دې ټول پاسه یو امبرېلا یو کور دی د ټول خپل کې هم د غړي په دې کنیکټ ای د دوست کنیکټ ای القاعده نو دا دې چې دې خلاف یو کمپریهنسیو اکشن په پاکستان و نشته لسو دا یې خپل پدې نه کوي نو دا په پاکستان لپاره مسلې زیاتوي او افغانستان لپاره مسلې زیاتوي
اجاز خټک وایي کچېری پاکستان په هیواد دننه د خو او بد دوانو طالبانو د لمن زوړلو لپاره ګامونه پورته کړي نو د په خبره په خپل به په پاکستان او افغانستان کې امن پرځي شي
دا مشال ریډیو ده
د خیبر قبایلی سیمې د تعلیم د محکمې چارواکي وایي دوی د مارچ د لومبې نیټې نه د باړې برقم برخېلو سیمه کې چې کوم سکولونه د اوږدې مودې نه تړلې پراته وو د هغې د بیا پرانستلو پرېکړه کړې ده دوی وایي چې دې پسې به د باړې په نور یو شمېر سیمو کې هم سرکاري سکولونه خلاصولی شي نور حال په دغه راپور کې وو
د خیبر جنسې د تعلیم محکمې چارواکي وای چې دوی به د مارچ وړومبۍ نیټې نه د باړې په برکم برخېلو سیمه کې د هلکانو جنکو ټول تړل شوی سرکاري سکولونه خواوشا څلور کاله پس بیا خلاصوي او ورپسې هڅه کوي چې د باړې باقی پاتې برخو کې هم ټول سرکاري سکولونه د زده کوونکو دپاره خلاص کړي په دې هکله د خیبر جنسې ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو توای
زموږه چې کوم متعلق اسټیک هولډر دي زموږ سره خبره شوې ده پولیټیکل اشاره ارمی سره دا نور څه کوم ټول سره خبره شوې ده ان شاء الله د برکم بر چې کوم د 25 فیمل سکولونه دي دا خو ده ان شاء الله موږ په فوري اشاره د سکولاو دا به د نیکست اف اکیډمیک سیشن چې په موږ سره شروع کیږي د مارچ نه
د نو خار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې نه به کور شوی یو تن شکیل پردی په باړه کې د سرکاري سکولونو د خلاصې دوه په اړه خپل احساسات صدا سه شریک کړل
موږ باندې دومره خوشاله یو چې د دلته کډوالې ژوند چې کم دی بچی متاثر شول موږ ته متاثر شو چې خپل وطن له لاس شو خپل وطن ملازات شي ورمه بچی سکولونه وي چې کم دی موږ خپل خو باندې وزاري کوم به ډیر خوشاله شو بالکل تا باندې دومره خوشاله یو چې غټه خوشالي پکې وو کو چې نو ورس کولونه وي یو وطن موتا شي چې کنده به خپل مستقبل ځان لا جوړ کی بالکل به چې کولونه موږ کې لا کی وو پس ولا جوړ خپل وطن ثواب او شي خپل وطن موږ لا جوړ کی بالکل موږ تیار یو تا خوشالي
یا د دې وچ د خیبر جن صیب باړه سیمه کې د 13 سالورو کالو رئیس د وسلوالو پر ضد پوزي عملیات روان دي خو اوس پکې د مخکې په پرتله د امنیت وضع ښه شوې ده او ځنې کډه شوی خلک هم ورته واپس ستانه شوی دی او ځای خلک غوښتنه کوي چې د سکولونو په ګډون دی پکې ټول بازارونه هم خلاص کړل شي او د دوی ټول بې کوره شوي خلک دی واپس خپل کورونو ته ولېږل شي.
اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوي دي. د بوریوال کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه.
د اومن نیشنل ګوند یو مرکزی مشر میا افتخار حسین وای د پاکستان حکومت چې له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو کومه پروسه پر روانه کړې ده هغه دوی ته د منلو وړ نه ده. نوموړي دا خبرې د خیبر پښتونخوا په منګور کې د یکشنبې په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. میا افتخار حسین وویل چې د پاکستان په پارلمان کې داسې خلک شته چې د ده په وینا د وسلوال طالبانو مرسته کوي. د افغانستان د کونړ والی شجاع الملک جلاله وای په غازی آباد کې د ملي اردو پر آرامځای د برید دسیسه درې افغان عسکرو او پاکستانی طالبانو جوړه کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې د ملي اردو یو ویشت عسکر له طالبانو سره له شپږ ساعته نښتې وروسته وژل شوي دي. خو د کونړ والی شجاع الملک جلاله وای د ملي اردو درو سرتیرو طالبانو ته د امکان برابر کړي چې پوځي اډې ته ورننوځي. خیبر پښتونخوا حکومت وای چې په صوبه کې د ترګرۍ له عمله تر اوسه شاوخوا او نیم سو سکولونه زیانمن شوي دي. د خبره د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف د یکشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړه. محمد عاطف وویل چې د اورانسو سکولونو لوی برخه بیرته رغول شوې ده. د پاکستان د اف سی ځواک چارواکي وایي چې دوی د بلوچستان د تربت په چاري سر سیمه کې 15 بلوچ وسلوال وژل دي. خو د بلوچ وسلوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنۍ مهم پیلېږي. د صحت صوبایي سیکرټري صبور کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې لپاره شپږ زره ډلې جوړ کړې دي کوم چې به په دې درې ورځو کې شاوخوا 2,00,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي.
مهم خبرونه به ورته اوریدونکو سردو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ترې مهمې برخې وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي دي که حکومت د جنگ بندۍ تحریری ضمانت راکړي نو طالبانو نه به هم ترلاسه کړي. طالبان مذاکرات غواړي او جګړې له وجې دواړو ډلو ته نقصان رسی. ادارې لیکي چې د حقیقت نه څوک انکار کوي نه شي چې په ولسی کچ د طالبانو لخوا د مذاکراتو پیشکش سره سره په سکیورټي فورسز حملو او بمی چاودنو باوجود حکومت د تحمل او برداشت مظاهره وکړه. خمومند ایجنسی کې د دریش اف سی اهلکارو د وجنې ورستو حکومت سره طاقت د استعمال نه باوجود بل کملاره پاتې نشوه. ادارې لیکي چې طالبان اوس هم دا خبره کوي چې دوی آئین نه مني ځکه چې دی یو شق هم اسلامي نه دی. نو طالبان دی وایي چې دوی کم د شریعت پابندي په سونو بې ګناه خلک په ځان وژون کې بریدونو او بمی چاودنو کې وجل شریعت خود دی اجازه نه ورکوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې طالبان نه خو آئین مني او نه تر هغهري کاروایانی پریږدي او په زائد دی چې په خپل جنگبندي وکړي د حکومت نه دا مطالبه کول چې د جنگبندي تحریری ضمانت دی راکړي د دې هیڅ جواز نه جوړيږي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د قطر پخوانی وزیر اعظم حماد بن قاسم سره ملاقات پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو چې پاکستان صرف په پاکستان کې نه بلکې درست نړۍ کې امن غواړي ځکه چې د ترهګرۍ د ټولو زیات نقصان پاکستان ته شوی دی. ادارې لیکي چې درست نړۍ کې امن د پاکستان خارجه پالیسۍ بنیادی حصہ ده. د نړۍ په کم یو ملک کې که بدامنی وي نو اثرات یې گاونډي او خواوشا ملکونو ته رسي او په یو ملک کې امن تر هغه وخت نشي راتللی تر څو چې گاونډي کې امن نوي. ادارې لیکي چې موجوده وخت کې پاکستان د دوه قسمه مشکلاتو سره مخ دی. یو خو هغه قوتونه دي چې په ملک کې د امن او امان مسله جوړه کړې ده. هر ورځ بم د ماکی کیږي چې په کې پسونو بې ګناه خلک وجلې کیږي تر هغه چې کله هم اغواړي نو حمله وکړي. بانکونه لوټلې کیږي، بتي اخسته کیږي او دا ټول کاروایانه تربيت یافته مجرمان کوي. دوی له دا تربيت څوک ورکوي؟ په دې کې د ډیرو ملکونو استخباراتي ادارې ککړې دي چې مقصد یې پاکستان کمزورې ولې دي. بلخوا افغانستان دا قسمه پروپاګاندا کوي چې پاکستان د ځنې علاقو نه طالبان په افغانستان کې کاروایانې کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان په شمالي علاقو کې د ځنې غیر ملکیانو موجودګي د چانه پټانه ده، او دا هغه کسان دي چې په خپل ملکونو کې حکومتونو ته مطلوب دي، او دوی په وجه په پاکستان دا الزام لګي چې دا خلک د پاکستان نه په نورو ملکونو کې حمله کوي. خو حقیقت دا دی چې پاکستان کې پناه اخستونکي ترهګر په پاکستان کې د تخریبکاری ذمہوار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری اجانس لیکلی دی چې سعودي عربستان په دې لټه کې دی چې له پاکستانه درنې وسلې واخلي او په شام کې یاغیانو ته ورکړي. د اجانس په لیکنه د سعودي عرب چارواکي له پاکستانوي چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې د جهاز او ټینک ضد وسلې ځینې واخلي او هغو ډلو ته ورکړي کومې چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په جګړه بوخت دي. امریکا تل په شام کې یاغیانو ته د داسې وسلې ورکړه لدی قبل رد کړی ده چې د هغوی په وینا دا به د سخدری ځلاسته ورسي. خو د شام د اپوزیشن چارواکي وایي شایي چې په جنیوا کې د خبرو اترو تر ناکام کېدو وروسته امریکا په خپل دې دریز کې نرمي راوستې وي. سعودي عرب له پاکستانه د انزاب په نامه هغه توغندي غواړي کوم چې پر اوژه ګرځول کېدای سي او د جهاز او ټینک وشتلو جوګه وي. اجانس په سعودي عرب کې د یو سرچینې له خولې لیکي چې دا وسلې به له پاکستانه تر اخیستل کېدو وروسته په اردن کې ځای پر ځای سي او بیا به د شام یاغیانو ته ورکړل سي. خو اجانس وایي چې پاکستانیو او د سعودي عرب چارواکو د دې خبر پخلی نه دی کړی چې ګواکې رښتیا هم سعودي عربستان له پاکستانه داسې وسلې اخلي. د اجانس په لیکنه دا په داسې حال کې دا چې د شام د اپوزیشن مشر احمد جربا په تیره اونۍ کې د هیواد په شمال کې له یاغیانو سره ژمنه وکړه چې په لنډ وخت کې به دوی درنې وسلې ترلاسه کړي. بل پلو د کینیډا د رادیو ویبپاڼې په یو مقاله کې لیکلی دي چې افغان طالبانو له امریکا سره هغه خبرې اترې درولې دي د کوم هدف چې له طالبانو سره بندي امریکایي عسکر خلاصولو. ویپانه لیکي وسلوالو طالبانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په لیږلي لیک کې ویلي دي چې دوی د خبري اترې په افغانستان کې د روان سیاسي حالت لکبل ځنډولې دي، خو هغوی دا نه دي ویلي چې له سیاسي حالت څخه د دوی مراد څه دی. د ویپانه په لیکنه د دې خبرو اترو هدف دا و چې امریکا به د افغان طالبانو 15 هغه لوړپوړي مشران خوشی کوي چې په ګونتنامو زندان کې دي، او طالبان به هغه امریکایي عسكر پرېږدي کوم چې په 2009 کال کې دوی نیولیو. ویپانه لیکي د امریکایي عسكر په وروستي ځل په تیر دسمبر میاشت کې په یو ویډیو کې شودل شوی او شایي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې چیرې ساتل شوی وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د سینن په پانا یو لیکنه خبره شوی چې پکې ویل شوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وترو پترس کې به پدغه هیواد او خلک لاغه سي یو برخلیک سره چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وترو ورستو سره مخامخ شوی او بیا مخامخ نشي. دغه لیکنه مهم ټکی د هارون بچانو
د سی ان ان پر پاڼه خبري شوی لیکنه کې راغلی روسي ځواکونه 25 کلونه وړاندې له افغانستان ووتل او دغه هیواد نه کلن خکلا کې پات ورسو. دغه پړاو ته افغانستان هله ورسید چې 1500 روسي سرتیرو او د 1 ملیون نه زیاتو افغانانو خپلې زندګۍ له لاسه ورکړي. د سړې جګړې په اختتام سره غربي هیوادونو افغانستان او سیمې ته شا کړه چې په نتیجه کې افغانستان د سیمه ایزو طاقتونو ترمنځ د سیالیو پر یو میدان بدل شو. په افغانستان کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره د افغان مجاهدینو د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې پیل شوې چې په پای کې طالبانو د هیواد حکومتي واک او القاعده یو مضبوط مرکز ترلاسه کړ. لیکنه زیاتوي دا مهال چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت را نږدې کیږي داسې اندېښنې ښودل کیږي چې دغه هیواد یو ځل بیا له بدمرغیو سره مخامخ شي. خو د لیکنې له مخې ضروري نه ده چې هغه څه چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې شوي په هماغه ډول تکرار شي. لیکنه کاږي اول خدا چې د افغانستان سیاسي نظام که څه هم کمزور دی د 1980 کلونو د کمیونیستي رژیم په پرتله د افغانانو لخوا له زیات ملاتړ څخه برخمن دی. افغانانو ځانته یو ولسمشر وټاکو او په نږدې راتلونکي کې د حامد کرزي د ځایناستي انتخابولو لپاره تیاری پیل کړی دی. یو بل نقطه چې په لیکنه کې اشاره ورته شوی هغه تضاد دی چې افغانستان په لور د پخوانی شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتونو د اوسنی حکومت په پالیسیو کې مخترازي. روسانو هڅه کوله د افغانستان لارې د جنوبی آسیا او منځنی ختیځ هیوادونو ته خپل نفوذ وغځوي، خو امریکا لګیا ده د افغانستان د خپلواکۍ او ثبات لپاره کوششونه کوي چې طالبان او القاعده ونه شي کړی په دغه هیواد کې بیا سر راپورته کړي. په لیکنه کې ویل شوي پاکستان د روسانو په وخت کې هم او اوس چې د امریکا په مشرۍ په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه روانه ده، په خپله خاوره کې ترهګرو ډلو ته د پناه ورکولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. د لیکنې له مخې همدغه په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د موجودیت مسله ده چې طالبانو ته په ماتې ورکولو او د افغانستان په آرامه کولو کې د تر ټولو غټ خنډ په توګه یادېږي.
مشر رودوګي اوریدونکو اوس د دان رسپانې دی ولیکنې مهم ټکی ته وړاندې کوو چې پکې ویل شوی دی پاکستان کې د طالبانو سره مذاکرات هغه خلک کوي چې په دې هیواد کې نه واکمنی کړې ده او نه د خلکو ترجمانی کوي. په دغه لیکنه کې راغلي دي چې د امنیتي او استخباراتي ادارو جهادي نظریې د هیواد ته ډېر زیان رسولې دي. نور مهم ټکی د ګلایا زاورو
ڈان ورسپانی کې لیکوال عباس ناصر په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه یو مقاله کې لیکلي چې موجوده حالت دومره د انتشار ښکار دي او څوک نه پوهیږي چې دا هر څه په کوم لور روان دي. کچری د منتخب شوو سیاسي مشرانو خبره ده چې د مذاکراتو مشري به وکړي، نو دغه کسان په مکمله توګه ناکامه شوي دي او نن چې چا سره د اقام د تقدیر واګي په لاس کې دي هغه عناصر په خوا رد کړ شوي ول. په مقاله کې راغلي چې د جماعت اسلامي منور حسن او پروفیسور ابراهیم، د جماعت العلماء اسلام سندلی مولانا سمیع الحق او د جماعت العلماء اسلام فیډلی مفتی کفایت الله کې دوه خبرې یو شان دي. دغه کسانو ګوندونو چاري هم په پاکستان کې واکمنی نه ده کړې او نه هم د دې هیواد د اکثریتي خلکو ترجمانی کوي. مقاله زیاتوي چې په دې کې ځینې وژل شوي ترهګر شهیدان ګرځوي او دا هڅه کوي چې له ترهګرو سره امن خبرې تری وشي. په رسنو کې او بیا په ځانګړي توګه ټلویزیون پروګرامونو کې د دغه ګوندونو نمائندگان ناستي ګریه کلکړي او دغه ګوندونو دریس پر مخ وړلو لپاره په جذباتي انداز کې خبرې کوي. لیکوال عباس ناصر په وینا تری کې طالبان پاکستان ډیر په چالاکۍ سره د خپل خوخي خبرې کوي او له هغه مسلو نه پام اړوي چې پکې خپل ګټي نه ویني. په دې رسو کې د طالبانو وین شاهد الله شاهد په یو خبري غونډه کې ټول هغه شکونه لری کړل چې د خلکو په ذهنونو کې دي. هغه دا چې دغه عناصر د خپل خوخي دین په قبایلي سیمو کې نافذ کول غواړي او بیا نور هیواد ته وغځوي. لیکوال دا پوښتنه راپورته کوي چې یو منتخب حکومت به د دغه غواخونو مخه څنګه ونیسي. په خبرو اترو کې د حکومت کمزوري به دغه وسلوال نور پیاوړي کړي ځکه چې دغه وسلوالو د پاکستان فوجیان هم وجلی دي. لیکوال عباس ناصر په مقاله کې زیاتوي چې په پاکستان کې امنیتي او استخباراتي ادارو جهادي نظریه د قومي سلامتیا لپاره کاروله چې ډېرې خطرناکې نتیجې را برسېره کړي. دا د زیا په وخت کې شروع شوې و او په امریکا د 11 سپتمبر د 2001 کال تر هغه بریدونو وروسته تر اوسه هم دوام لري.
د ګلایز نامو د ډان رسپانې د مقاله مهم ټکي اوریدونکو د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د نازی اقبال په واز دغه سندر وړاندې کوو. دا مشال لیډر د اوریدونکو سیو راپور په ننګرهار کې د پاکستان لوري په دوو مهمو نیمګړو پروژو د بشپړې دوو مهمو نیمګړو پروژو د بشپړېدو پرانست شوې ده. په دې پروژو کې د تورخم جلال آباد دویم لین سړک او په جلال آباد ښار کې د ګردو یا پښتورګو روغتون شامل دي. نور حال په دغه راپور کې
د جلال آباد تورخم د دویم لین سرک د جوړېدو چارې چې کابو درې کاله پخوا د سوجوهاتو له امله تر دې دمه په ټپه درېدلې وي، د فرورۍ په درویشتمه نېټه یې د بیا جوړېدو پرانسته وشوه. د پرانستې غونډې ته د افغانستان او پاکستان د مالیې پر وزیرانو سربیره د ننګرهار والي مولوي عطاالله لودین هم خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل هر اقتصادي پروژه چې د پاکستان لخوا افغانستان کې پلي کېږي ورسره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې خواله رامنځته کیږي.
موږ هیله مند یو چې دغه سرک چې د بازي مشکلاتو په وجه باندې تر دغه وخت پورې ماتلو چې شپې ته 80% کار مخ وړاندې باندې تللی دی، باقي کار به ان شاء الله دی افتتانه د دې پمرسته باندې تر سره کیږي. موږ هیله مند یو چې دغه سرکونه، دغه شفاخانی او نور هغه تعمیراتي او د آبادی او بیا رغونې کارونه چې موږ دوست هیواد د پاکستان په توسط باندې په افغانستان کې تر سره کیږي، د دواړو ملکونو ترمن د دوستۍ لپاره ډیر خبا عیس او موجب وګرځي. خدای دې وکړي چې دا دواړه ملکونه د امن، سوکالۍ او خوشحالۍ شاهد وسی.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال پر یادو پروژو سربیره له نورو هغو مهمو پروژو هم یادونه وکړه چې د پاکستان له حکومت سره په ګډه په افغانستان کې پلی کیږي. نوموړي وویل
د پېښور څخه جلال آباد ته د وسپنې د پټلۍ پروژه ډېره زیاته مهمه ده. په عین وخت کې د کونړ په سیند باندې د دوی په حمایه سره د بند جوړولو پروژې ته عملي بڼه ورغوستل دي چې مونږ د اسلام آباد پېښور کې موټروی چې د هغې غځول کابل ته په هغې باندې توافق کړی دی چې په هغې باندې خبرې دي. په دې په څنګ کې د افغانستان دپاره ځینې نورې مهمې پروژې دي لکه د چمن نه تر قندهار پورې د وسپنې د پټلۍ غځول دي. یو بله پروژه چې هغه قرغیزستان او تاجکستان نه د افغانستان د لارې پاکستان ته د 1300 میگا واټو برق د لین غزول دي چې بیا بم د دې ولایت څخه تیریږي او خزیرې ده.
دا چې په یادو زندیدلو پروژو به سمره لګخت راځي. د پاکستان د خزانی وزیر محمد اساق دار د پرانستی پر مهال خبر اعلان ته وویل
تو جو پروجیکٹس شروع ہوئے تھے اوریجنلی اس کے لیے
د چې اوس کومې پروژې بیا پیل شوې. اصلا دې تدریس او 15 میلیون ډالر پکارو، خو اوس چې قیمتونه لوړ شوي ورته 1500 میلیون ډالر پکار دي. خدا چې زموږ حکومت د دې سرک او روغتون ژمنه کړي، موږ ورته تیار یو. موږ به دا سرک په مکمل توګه جوړو او د ګردو د روغتون ودانۍ تیار شوي، موږ به ورته عامه خدمات هم وړاندې کوو او موږ غواړو چې څومره ژر کېدای شي چې دا سرک او روغتون جوړ کړو او ستاسو خدمت وکړو. زموږ لخوا نه به کې هیڅ تاخير نه رامنځته کیږي،
طرف سے کوئی تاخير نه ہے.
د یادولو د چې د جلال آباد تورخم دویم لین سرک او په جلال آباد ښار کې د ګردو یا پښتورګو د ناروغانو روغتون د جوړېدو چارې کابو 15 کال وړاندې د پاکستان حکومت په مرسته پیل شوې وي چې د سرک د جوړېدو چارې کابو 15% پر مخ تللې وي او د ګردو د روغتون ودانۍ تکمیل شوې وه. اوس د پاکستان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د جلال آباد تورخم دویم لین سرک چارې بشپړې کړي او د ګردو په روغتون کې پر تخنیکي وسایلو سربیره ډاکټران هم په کار وګماري.
راپور مورد اردن کو افغانستان نه یو بل راپور. تیر ورځ په غزنی کې د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د ټاکل کېدو په ویاړ وروستي مراسم پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې دغه مراسم به څلور ورځې دوام لري. نور حال زمونږ د همکار پر راپور کې
په غزنی کې د دغو مراسمو د خوندي ترسره کېدو په موخه له تیرو څو ورځو راهیسې امنیتي تدابیر نیول شوي وو چې تېره ورځ یې تر ټولو سخته وه. د ښار نږدې ټول دوکانونه تړل شوي وو، له ولسوالیو څخه ښار ته غځېدلې لارې بندې شوې وې. په ښار کې له ځانګړو کسانو پرته د نورو خلکو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی وو او له هغو موټرونو پرته چې ولایت مقام ورته ځانګړي کارټونه ورکړي وو نورو موټرو ته د ګرځېدو اجازه نه ورکول کېده. په دې سربیره د کابل کندهار لویه لاره هم تړل شوې وه چې له امله یې په مسافرو ډک سلګونه لوی او واړه موټر تر مازدیګره پورې په زابل کې ایثار و. امنیتي تدابیر ګرځبندیز ته ورته و او داسې ښکارېده لکه په ښار کې چې اضطراري حالت اعلان شوی وي. د مراسمو د پرانستل کېدو پر مهال د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وویل وزارتونه ورسره سمه مرسته نه ده کړې، کنه ده به ډېر کارونه کړي وای. دی وایي په دې سربیره باید د اسلامي هیوادونو کلتوري او فرهنګي سازمان هم د ځینې غوښتنې ومني. له اسلامي هیوادونو څخه یوه بله غوښتنه لرم. د قرغیزستان سفیر صاحب راغلی دی. د غونډې په پای کې به موږ ده ته یوه کلي وسپارو، ځکه په راتلونکي کال کې د اسلامي هیوادونو د تمدن پلازمینه بیشکک ټاکل کیږي. څه به وشي که هر آسیایي هیواد د غزنی په څیر د اسلامي تمدن د ټولو مرکزونو یوه یوه لوګو جوړه کړي چې د غزنی خلک له بیشکک او د بیشکک خلک له غزنی سره آشنا شي. د دغو مراسمو لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رهین، د ملي شورا ځینې غړي، بهرني ډیپلوماټان او د غزنی د ګاونډیو ولایتونو والیان هم راغلي وو. د اطلاعاتو او کلتور وزیر مخدوم رهین غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په غزنی کې د تاریخي آثارو بیا رغونه هغسې نه ده شوې څنګه چې باید شوې وای. دی وایي تر اوسه پورې په غزنی کې 2 تاریخي ابدې بیا رغول شوې دي، خو وایي نه یوازې په غزنی بلکې د هیواد په ډیرو نورو سیمو کې ډیرې نورې تاریخي ابدې په بد حالت کې پاتې دي. په زړه خوړنۍ باید وویل شي چې د ټول وژنې، ټول سوځونې او سترې تباهۍ له امله 3 غزنی له هغه څه بې برخې شو چې د ځمکې پر سر یې درلودل. د آیسسکو سازمان استازی عباس صدری بیا وایي کیسه به پر همدې ځای نه پاتې کیږي، بلکې وایي په غزنی کې به نور کارونه هم وکړي. د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو په 2005 کال کې پریکړه وکړه چې غزنی به د 2013 کال لپاره د اسلامي هیوادونو د تمدن مرکز ټاکي. په همدې مناسبت د روان کال دورې د میاشتې پر 4 نیټه هم په غزنی کې ورته مراسم ترسره شوي وو، خو د غزنی سیمه ییزو چارواکیو هغه مهال وویل چې غزنی ته ځانګړې شوې پروژې بشپړې شوې نه دي، ځکه خو به دغه مراسم د اسلامي هیوادونو د تمدن د مرکز په توګه د ټاکل کېدو په ویاړ غزنی ته د ځانګړو شویو پروژو تر بشپړېدو وروسته یو ځل بیا نمانځي. په دغو پروژو کې غټې غزنی ته د برخ ورکول، د غزنی د هوایي ډګر جوړېدل او د اسلامي هیوادونو د مرکز لپاره د ودانۍ جوړول شامل وو چې تر اوسه یې یوه هم نه ده بشپړه شوې.
اوس د خوست نه دغه د ځوانانو او جنو د کلتوري او ادبي هلو ځلو په اړه راپور چې زموږ همکار نجیب الله الوخیل را لیکلی دی.
په خوست کې دا مهال په لسګونو ځوانانو علمي او ادبي کتابونه، شعري ټولګې، یونلیکونه، ناولونه، داستانونه، کیسې، مجلې او نورې ګټورې رسالې خپرې کړي او دا بهیر د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په بره روان دی. د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپینګل روان نورزی د خوستیو ځوانانو د یو شمېر کلتوري پرمختګونو یادونه کوي.
ډېر ځوانان اوس د پخواني حالت نه راوتلي، دوی لیکوالان شوي دي، کتابونه چاپ کړي دي، په یوازې ځان مجلې چلوي. نو دا د کلتوري او مدني فعالیتونو یو بیلګه ده چې په ځوانانو یې اغیز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړی دي.
د ښځو د بنسټونو په استازیتوب فیروزه زدران، د غازی ببرکان زدران د ټولنیزې او کلتوري ټولنې د دویمې کالیزې په نمانځغونډه کې د ښځو او نجونو په لیکو کې هم د ادبي هڅو د ډېرېدو خبره کوي او وایي
اکثرا کورنۍ نه غواړي چې خپله لور خوري فرهنګ ډګر ته راوځي او شاعر شي، لیکوال شي. بیا موږ هم خپله مبارزه کوو او مبارزه به دوام لري.
د غازی ببرکان زدران د نیزی او کلتوری ټولنې مشر رفیع الله زیار د یادې ټولنې ځینې مهمې لاسته راوړنې داسې یادې کړې.
د ټولنه چې دا تقریبا له 60 زیاتې غونډې کړې دي په بیلابیلو مسایلو باندې. همدارنګ ځوانان د ته هڅولې چې نشه پرېږدي یا کسب زده کړي یا زده کړې وکړي. د دې ترڅنګ یوه مجله هم لري 3 چې د ولولې په نوم یادېږي. همدارنګ یو کتاب چاپ کړی دی.
د خوست ولایت مقامیان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران مشال راډیو ته وویل
دا چې مدني بنسټونه په ځانګړې توګه او مطبوعات د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره ډیر بهترین رول لوبولی شي. همدغه مهمترین رول ته په پام سره ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي او بل اخر د دوی سره په همغږي کې هغه اړین اقدامات ترسره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا سبب ګرځي.
دی یادونه ور ده په خوست کې دا مهال شاوخوا او یا بیلابیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکري وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
مشال ورتوګه اوریدونکو اوس د یو کلتوري راپور او دغه راپور د هنرمندانو په اړه باندې چې په پیښور کې ژوند کې او په دغه سیمه کې د خراب امنیت او د ترهګرۍ د پیښو له کبله نشي کولی چې خپل د خپلو هنري صلاحیتونو په ټیک توګه څرګندونه وکړي یا په کلتوري غونډو کې او د موسیقي په غونډو کې برخه واخلي. په دغه اړه د راپور ته وکړو.
د ساز او سرود دا نغمه د پیښور کباړی بازار کې د حالین بوتل څخه راوځي، چرته چې د پښتو محلي سندرغاړو ډیری نیولي او د خپلو مینهوالو لارې ساري. په دغه سندرغاړو کې یو هم شاه جهان دی چې له خپلې هنري ډلې سره په ودونو او محفلونو ګرځي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په ډاډه زړه هر چرته پروګرامونو ته زړه نښه کوي.
موږ خو داسې وو چې په مخکې خو پروګرامونه موږ هر چرته تلو، اطراف ته به تلو، بازار کې به تلو. زموږ مینهوال اوس هم شته، خو ولې چې وخت شرایط خراب دی نو ارزیته موږ اوس زړه نښه کوو. نو اوس هم دا ښار کې دننه دا هوټلونو کې پروګرامونه یا قطرې پنجاب خواته پروګرامونه زموږ پښتانه هلته پراته دي ډېر، هم هغې خواته خو په شوق باندې ځو. پېښور کې هم ښار کې دننه لکه رایو سو علاقې دي محدود چې دا شرایط پکې برابر دي او اورېدونکي هم پکې شته. ښه مینهوال تر کومه حده پورې زمون زله غواړي، لکه مونږ ته معلوم دی چې دې زه پورې سب مشکل مونږ ته نشته دی، نو خپه مینه زو.
د شیر بدین په نوم یو بل تن سندرغاړی وایي چې د بدنۍ له وجې کاروبار په ټپه ولاړ دی.
زموږ په کاروبار باندې دومره سارت پریوتې دی چې مونږ که چاته پروګرام لم زو نو په دې سوچ کې زو چې را مونږ یا روغ راځو یا بن راځو. زموږ کوټې نشته، زموږ پوله نشته، زموږ دا پټې هم دا پوله دا په دې فن باندې مونږ بچیم ساتو، خدای ساتي په دې فن باندې چې کوم دی مونږ ډېرې ساتو. آیا که مطلب دا دی چې نه غواړي نو بس کوټ دې بند کړي، بیا مونږ هم بس یو روزګار ټټکی به چلو یا بچت نو مونږ دې فن کې اول ما چې کوم دی 35 سال ما
سندره.